द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د ګلورز کال 2013 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 9 بجې په کابل کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اپریل 15 نیټه ده او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوه په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل یو وار بیا ستړي مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم دا اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته خود سره اسلامی ریاست یا داعش تندروا ګوند 13 شپه د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې په عیسایانو شوې حمله ذمہواری منلې په دغه حمله کې دوه کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو
د ځای پولیسو عیني شاهدینو تر مخه وژل شوي او ژوبل شوي عیسایان 13 شپه په کوټه کې د خپل عبادت خانه یا کلیسانه د عبادت وروستو بهر روانو چې په موټرسایکل سورو نامعلومه کسانو په دوی ناتاره ډزې وکړي او د پیښې د ځای نه وتښتېدل
په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو ویلي د روان کال د پیل راهسې په افغانستان کې د داعش ګوند نوي وسلوال وژلي او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د اتوار په ورځ د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې که د کیمیایي وسلو بل برید یې وکړو نو امریکا به د حکومت پر ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کوي
په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی هیله څرګند کړه چې صدر بشار الاسد به اوس پوه شوی وي او خپل ولس پر ضد به چرې هم کیمیاوي وسله استعمال نه کړي
اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته داعش تندروا ګوند 13 شپه په کویټه کې په عیسایانو شوې حملې ذمواري په غاړه غستې د ځایي پولیسو او عیني شاهدینو تر مخه وژل شوي او ژوبل شوي عیسایان 13 شپه په کویټه کې د خپلې عبادت خانې یا کلیسانه د عبادت وروستو بهر روان وو چې په موټرسایکل سورو نامعلومه کسانو په دوی ناتاره ډزې وکړې او د پیښې د ځای وتښتېدل داعش ګوند د خپلې خبري ادارې اماق په لار د دغه حملې ذمواري قبوله کړې د جهادي ډلو د ویبپاڼو د څارنې یوې ادارې سایټ تر مخه تندروا ګوند په خپل بیان کې بغیر د څه ثبوتونو وړاندې کولو ویلي چې په سیمه کې د دوی ذیلي ډلې داعش خراسان د غبري ترسره کړې په روانه میاشت کې په کویټه ښار کې د داعش تندروا ګوند لخوا په عیسایانو دا دویم ترهګر برید دی که څه هم په پاکستان کې چارواکي په ښکاره دا نه مني چې داعش ګوند په دغه هیواد کې وجود لري خو وخت په وخت دغه ګوند په پاکستان کې د بریدونو او په دیوالونو د پوسټرو او لیکونو په لار خپل موجودیت ښودلی پاکستانی چارواکي په دغه هیواد کې د داعش د وجود نه انکار کوي خو دغه ګوند بیا د پاکستان لپاره یو خطر هم ګڼي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي د روان کال د پیل راهسې تر دې وخته په ګرد افغانستان کې د داعش ګوند پر ضد عملیاتو کې د یاد ګوند نوي وسلوالي وژلي د بیان تر مخه زیاتره کسان بیا د افغانستان په جوزجان ولایت کې وژل شوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشن په اعلامیه کې ویل شوي وروستۍ پیښه د تیر چهارشنبې یا شروع په ورځ ترسره شوې چې په یو هوایي برید کې د داعش دویش جګړه ماران وژل شول د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د شمال لپاره د داعش امیر قاری حکمت الله هم وژلې په اعلامیه کې د بهرنو ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن له خولې لیکل شوي چې د قاری حکمت الله او نورو وژل د داعش لپاره یوه مهمه ماتې ده او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې که د کیمیایي وسلو بل برید یې ترسره کړو نو امریکا به د ده حکومت پر ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کوي د اتوار په ورځ میرمن هیلی د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي که د خالی په ورځ د امریکا فرانس او برطانیې لخوا د شام د کیمیایي وسلو درې مرکزونو باندې 115 میزایلي ویشتو وروستو هم صدر اسد پوه نه شو نو نور میزایلې به پې ویشتې کېږي دی ویلي موږ د کیمیایي وسلو د استعمال اجازه نه ورکوو سی بی ایس نومي ټلویزیون سره شوې یوې جدا مرکه کې میرمن هیلی ویلي د روس پر ضد د نوي بندیزونو اعلان به د ګل په ورځ کوي او په هند کې په زرګونو تنان د یکشنبې اتوار پر ورځ راټول شوي وو او د جنسي تیریو دوه تازه پیښو لپاره یې د انصاف غوښتنه کوله دوی پوښتنې راپورته کړې چې ولې د سختو قوانینو باوجود د ماشومانو او میرمنو حفاظت یقیني نه دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خبرونه نیخ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړې دی شي. زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او وی ډیوا. خود سره اسلامي ریاست یا داعش تندره وګون تیره شپه د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان سرخار کویټه کې پیسایانو شوی حمله ذمواری منلې ده. په دغه حمله کې دوه کسان وژل شوي او پنځه ژوبل شوي وو. داعش ګوند د خپلې خبرې ادارې ماک په لار د دغه حمله ذمواری قبول کړې. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ځایي پولیسو عیني شاهدینو تر مخه وژل شوي او ژوبل شوي عیسایان تېره شپه په کوټه کې د خپل عبادت خانې یا کلیسا نه د عبادت وروسته بهر روانو چې په موټرسایکل سورو نامعلومه کسانو په دوی ناتار ډزې وکړې او د پیښې د ځای نه وتښتېدل. خود سره اسلامي ریاست د خپلې خبری ادارې عمق په لار د دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د جهادي ډلو د ویبپاڼو د څارنې یوې ادارې سایټ تر مخه تندره وګون په خپل بیان کې بغیر د ثبوتونو وړاندې کولو ویلي چې په سیمه کې د دوی زیلی ډلی داعش خراسان د غبرې تر سره کړي. په روانه میاشت کې په کوټه ښار کې د داعش تون روغون لخوا په عیسایانو دا دویم ترهګر برید دی. د اپریل میاشتې په دویمه نیټه هم په دغه ښار کې نامعلوم وسلوالو په رکشه کې ناست څلور عیسایان په ډزو وژلي وو. دغه څلور واړه کسان د یوې کورنۍ غړي وو. تیر کال د دسمبر په میاشت کې هم د داعش تون روغون دوه ځان وژونکو په کوټه کې په یو کلیسا برید کړی و چې پکې نهه عیسایان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي وو. په پاکستان کې چارواکي تور لګی د داعش ګوند په لویان په گاونډي افغانستان کې بریدونه پلانوي او بیا په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. پاکستان سو سو واره په کابل غک کړي په خپل خاور دي د دغه تونلارو په نازایونه په نخ کړی. که څوم په پاکستان کې چارواکي په خکارا دانه منی چې داعش ګوند په پاکستان کې وجود لري خو وخت په وخت دغه تندره وګوند په پاکستان کې دننه د بریدونو او په دیوالونو د پوسټرو او لیکونو په لار خپل موجودیت خودلې. پاکستانی چارواکي په دغه هیواد کې د داعش د وجود نه انکار کوي خو دغه ګوند بیا د پاکستان لپاره یو خطر هم ګڼي. اخوا د پاکستان گاونډي افغانستان بیا وخت په وخت تور لګی چې په افغانستان کې موجود داعش وسلوال زیاتره هغه پاکستانی طالبان یا وسلوال دي چې د پاکستان نه تښتیدلي او دا مهال په افغانستان کې د افغان عسکرو پر ضد جګړه کوي. د مارچ په 15مه نیټه د امریکا په سفر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تور لګولیو چې د داعش جنګیالي د پاکستان په مرسته تربیت ترلاسه کوي او بیا د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنګیږي. د وایس اف امریکا آشنا سره په یو ځانګړي مارکه کې ښاغلي حنیف اتمر ویلیو په افغانستان کې جنگیدونکي زیاتره داعش وسلوال د پاکستان قبایلی سیمې او رغزه ایجنسۍ سره تعلق لري. دوی په پاکستان کې تربیه کیږي او بیا افغانستان ته جګړې لا لیږل کیږي. ښاغلي اتمر زیاته کړې وه چې پاکستان غواړي د طالبانو د ناکامۍ په صورت کې داعش ډله په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په خپلو خبرو کې تور لګولی چې پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغان حکومت مخالفینو مرسته کوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa_diva.
قدرمنوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی اسټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو ویلي د روان کال د پیل راهسي په افغانستان کې د داعش ګوند نوی وسلوال وژلي. زیاتره کسان بیا د افغانستان په جوزجان ولایت کې وژل شوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ اشفاق مومند وړاندې کوي.
په افغانستان کې میش بهرنی ځواکونه وایي چې د کال 2013 د پیل راهسي د داعش نوی جګړه ماران وجلی دي چې ډیر په جوزجان کې وو. د قاطع ماموریت په اعلامیه کې ویل شوي چې په وروستۍ پیښه یې د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 11 نیټه شوې ده چې په یو هوایي برید کې د داعش 22 جګړه ماران وجل شوي دي. وایي د همدغې میاشتې په 6 نیټه یې په یو هوایي برید کې د شمال لپاره د داعش امیر قاري حکمت الله وواژه. له برید وروسته د اعلامیه په اساس 22 نور داعشي جګړه مارانو غوښتل چې راشي او د درزاب ولسوالۍ د نیولو او ساتلو هڅه وکړي، خو په برید کې وجلی شول. په اعلامیه کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن له خولې لیکل شوي چې د قاري حکمت الله او نورو وجل د داعش لپاره یو تکتیکي ماته ده. اعلامیه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 15 نیټه خپره شوه. وایي چې دا عملیات له افغان ځواکونو سره په ګډه کیږي. دوی نه دي ویلي چې په وجل شویو کې څومره بهرني او څومره داخلي دي، نه هم داعش ډلې په دې اړه باندې تر اوسه څه ویلي دي. ناټو داسې مهال د افغانستان په شمال کې د داعش جګړه مارانو د وجلو خبره کوي چې تر دې مخکې ځینې افغان امنیتي ځواکونو دغلته د داعش په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره کړې وه. د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د فروری په 8 نیټه ویلی وو چې په عملیاتو کې یې درې میاشتو کې په افغانستان کې نوی جګړه ماران وجلی دي. داعش په 2014 کال کې په افغانستان کې راڅرګند شو. دغه ډله تر ډیره حده د افغانستان په ختیځ کې فعاله وه چې بیا افغان چارواکو د هیواد ځینې نورو برخو کې هم د دغې ډلې د موجودیت خبره وکړه. ویل کیږي چې دغه ډله په ټول افغانستان کې د 1500 نه تر 1500 پورې جګړه ماران لري. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال ویلي وو چې افغانستان ته 1500 بهرني جګړه ماران راغلي دي. هغلی غنی دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې 22 ترخګریزی ډلې فعالیت لري او 2019 کال یې د داعش د نابودولو کال وباله.
قدرمن اردونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړي که د کیمیایي وسلو بل برید یې وکړو نو امریکا به د حکومت پر ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کوي. د برطانی خارجه وزیر بوریس جانسن هم د امریکایي بیانونو پر رنګ خبرې کړي او ویلي چې د شام پر ضد د نور هوایي بریدونو ترسره کولو هیڅ ارادې نشته، خو که د شام صدر بشار الاسد بیا د خپل ولس پر ضد کیمیایي وسله استعمال کړه نو دوی به بیا د شام پر ضد نور ګامونه اخیستو باندې غور کوي. تفصیلي رپورټ په زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټی وی چینل سره په خپلو خبرو کې وویل کچره بشار الاسد اوس هم پوی نه شو د هغو 1500 میزایلونو چې امریکې، برطانیې او فرانس په شریکه داغلی وو نو دی به نور هم ودردیږي. مونږ به د دغه شان نورو میزایلونو حمله هم کوو، ولې چې مونږ ډیر په معمولي مقدار هم د کیمیاوي وسلو استعمال نور نشو زغملی. سفیر نیکی هیلی زیاته کړه دا فیصله به اوس د شام صدر بشار الاسد تکول وي که غواړي چې د شام په کیمیاوي تنصیباتو باندې د امریکي اتحادیانو دا یوازنۍ حمله په توګه پاتې شي. ګنیزان دې تیار ساتي. په ملګرو ملتونو کې د امریکي سفیر نیکی هیلی هیله څرګند کړه چې صدر بشار الاسد به اوس پوه شوی وي او خپل ولس پر ضد به چرې هم کیمیاوي وسله استعمال نه کړي. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی د امریکې یو بل ټی وی چینل سی بی ایس سره هم خبرې کړې. نوموړی د روس پر ضد د نورو بندیزونو پخلی کړی. میرمن هیلی سی بی ایس ټی وی چینل ته وویل ګل پر ورځ به په روس باندې اضافي بندیزونه دې لپاره پر ځای شي چې د شام د حکومت مرسته او ملاتړ کوي. نوموړی په وضاحت کې وویل د شام په هغو کمپنو بندیزونه پر ځای کیږي څوک چې د شام حکومت سره کیمیاوي موادو او دې سره تړلي اوزارونو په مټ کې کاروبار کوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل ټویټر پیغام کې د تیر خالی ورځې د میزایلونو داغلو ستاینه کړې او لیکلي په شام برید ډیر په مهارت ترسره شو او د پوځي حملې هدف ترلاسه کیدل کامیابی وبلله. تیر خالی پر ورځ سهار وختي امریکې، برطانیې او فرانس په شریکه سلو زیات میزایل د شام سرخار دمشق سره نږدې په هغو کیمیاوي تنصیباتو وداغل چې پکې دغه مواد تیارېدل. دا د هغې وروستو چې کله تېرې اونۍ د شام پوځونو د دوما په یو هسپتال کیمیاوي مواد استعمال کړي وو چې پکې سلویختو زیات خلک وجل شول. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډلو هم د کیمیاوي موادو د استعمال پخلی کړی، خو د شام حکومت په شمول روس دغه تورونه په تکرار رد کړي او د امریکې په مشرۍ کې د اتحادیانو میزایلي حملې په سختۍ سره غندلې او د امریکې دعوې هم رد کړي چې ټاکلی هدف په کامیابۍ سره په نښه شو. د روس پوځ وویل زیاتره میزایل په هوا کې ایسار کړل. د شام خارجه وزارت هم خالی پرواز د امریکې، برطانیې او د فرانس میزایلونو برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. د روس خبری ادارو تر مخه صدر ولادیمیر پوټین د ایران صدر حسن روحانی سره ټلیفوني خبرو اترو کې وویل کچرې په شام باندې غربي هیوادونو لخوا بیا حمله وشوه نو دا به په نړیوالو تعلقاتو کې تباهي راولي. خالی پرواز د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د روس هغه قرارداد چې پکې په شام د میزایلي حملې غندنه شوې 1500 کې یوازې درې رای ترلاسه کړې او ډېر په اکثریت سره پاتې راغلی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
کدر من اردونکو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نانی خپنی غدوام لري او اوس وخت شوی مطبوعات ته د کتنې وړاندې کوونکې د زم همکار مختار خلیل.
د سعودي عرب د تخت وارث شهزاده محمد بن سلمان د اپریل په 2 تاریخ د امریکې اټلانټیک نومي یو مشهور میگزین سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د فلسطینیانو په شان اسرائیل لهم په خپل خوره د اوسېدو حق حاصل لري. په اسلامي ملکونو خصوصا په عرب دنیا او په 13 سعودي عرب کې د اسرائیل په کال 1948 وختم کې په وجود کې دراتلو د رومبه ورزنه د هر یو تن په خلی دا خبره ده چې اسرائیل د فلسطین خوره فلسطینیانو نه په زور نیولې ده. خونن د سعودي عرب ځوان عمر ولی عہد دا سوچ شاته غرزولې دي او په ډاګه د اسرائیل مرسته کوي. نن د امریکې په مشهوره مجله کاونټر پنچ کې د سعودي عرب د ولی عہد د شهزاده محمد بن سلمان د اسرائیل په مرسته کې د ورکړې مرکې په حواله د نامتو لیکوال لارنس ډیویډسن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون تر خط ته سعودي عرب او اسرائیل خپلو کې ملګري شول. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب ړومبي بادشاه عبدالعزیز ابن سعود درې او یا کال وړاندې د امریکې د هغه وخت صدر فرانکلن روزویلټ ته په کال 1938 کې یو چټای کې دا پیغام لیږلی و چې د یورپ د یهودیانو د فلسطین په خوره د آبادولو هیڅ حق او جواز نه جوړیږي. بادشاہ عبدالعزیز د فلسطین په خوره د یهودیانو آبادول غیر انصافی عمل ګرځولې وو او دای د انسانی تاریخ یو داسې داوا ګرځولې وو چې مثالی چرته نه وو. مضمون زیاته چې د بادشاہ عبدالعزیز د دې چټای نه پس د امریکای صدر روزویلټ سره په کال 1915 وختم کې مخامخ ملاقات شو. صدر روزویلټ په دغه ملاقات کې د بادشاہ عبدالعزیز په فلسطین کې د یهودیانو په آبادولو د قائل کولو ډیر کوشش وکړو خو بادشاہ عبدالعزیز ونه منل. د بادشاہ عبدالعزیز دلیل داو چې د یورپ یهودیانو ته جانی نقصان د یورپ جرمنیانو ورکړی دی نو د دې سزا د فلسطینیان ولی وخوري. خو کاونټر پنچ کې چاپ شوی مضمون کې لیکلی شوی دی چې نن د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان د خپل نیکه لار پرې خودې ده او د دې خودلو کوشش کوي چې په دې دومره موده کې ډیر څه بدل شوی دی او سعودي عرب یقینا چې دا تبدیلی اوس تسلیم کوي. مضمون زیاتی چې سعودي عرب خپل دفاع د اسرائیل د ټولو نه لوی مرستیال ملک امریکای سره تړلی ده. سعودي عرب د دې اتحاد ړومبې قیمت د اسرائیل د وجود د منلو په شکل کې ادا کړی دی. سعودي ولی عہد تیر ورځو کې د امریکای په خپل دوره کې د امریکای او د اسرائیل د تعلقاتو د کمیټې چارواکو سره خپه خندا خوشاله ګړبړ وکړ. کاؤنٹر پنچ کی چاپ شوی خپل مضمون کی لارنس ڈیویڈسن نور لکی چې سعودی عرب اوس د اسرائیل د دشمنانا په مکمل توګه لاس پسر شوی دی او اوس خپل توپ خپل نور دشمنانو ته توکړی دی چې په اول نمبر پکې ایران دی. د سعودی عرب ولی عہد د ایران مشر آیت الله علی خامنائی لا ہٹلر سرا تشبیہ ورکی او په لبنان کې شیعہ ملیشا حزب الله او په یمن کې زیدی حوثی شیعہ یاغیان ایران سرا تړي. مضمون لکی چې په ایران کې په کال 1901 کم اتیایم کې د اسلامی انقلاب راتلو نه پس ایران د اسرائیل د وجود منلو نه انکاری دی، خو بلخوا د سعودی عرب د ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان نظریه اوس دا جوړه شوې ده چې اسرائیل سره د سعودی عرب ډیر مفادات شریک دي، چې اشاره ایران ته ده کوم چې د اسرائیل سخت دشمن دی او اوس سعودی عرب هم خپل اول نمبر دشمن تصور کوي. مضمون لیکي چې د سعودی عرب ځوان عمره ولی عہد په دې فلسفه کار بند دی چې د دشمن دشمن باید چې موږ ځان ته رانږدې کړو، او همدغه وجه ده چې نن سبا د شهزاده محمد بن سلمان په نظر کې یهودیان د ایرانی مسلمانانو په مقابله کې ډیر ښه یهودیان دي، او همدغه شان یهودیان هم اوس سعودیان د نورو عربو په مقابله کې ښه عربیان ګڼي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس آف امریکا ډیبا ریډیو دی. د موږ د نیم ساعت خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په پیښور کې د پښتو ژبې ستر صوفي شاعر رحمان بابا کلیز عرس نمانځل شوی. دغه عرس له دا ځلې د پاکستان او افغانستان بیلابیلو سیمو پښتانه لیکوالان او شاعران د رحمان بابا مزار ته ورغلي وو او په یوه مشاعره کې برخه اخیستې. دغه عرس نور حال د وی او ای ډیوا خبریال فاروق فراق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وتل لیکوال ښاغلی محمد اسلم خان د دغه سی غوندو ارزخ په دې ټکو بیانوي.
زمونږ پښتانه خصوصا چې د یو ازمیخ سره دی وخت کې مختی په ټوله ګرد پښتونخوا کې هغه کلر دی او کبر دی چرته چې پښتانه دی قتلېږي او دا غیبینی بهیږي پښتانه نشته. نو بیا په داسې ماحول کې، په داسې لمبه لمبه ماحول کې، داسې د اور پر غرغنډو کې، په داسې ماحول کې دا قسمت دستوري ډیر لوی ارزښت لري. مخکې به دا ګڼل کېده چې رحمان بابا یو ملنګ، یو د موسیقۍ سره تعلق لرونکی، او اوس نوی تحقیق دا ثابته کړې ده چې رحمان بابا یو ډیر لوی عالم، فاضل سړی او هغه د ډیرو لویو علماو نه، لکه د مولانا محمد یوسف، بیا د کواټ عجیب بادر بابا، بیا د میا کریم داد رحمت اللہ علیہ، میا حلیم داد رحمت اللہ علیہ، داغی نے فیض ہم اغیستے ہو.
خو یو زیاد شمیر شاعران هم بیانند رحمان بابا په مزار موجود دی، او دل تای د نور کلونو په سیر یو درنا مشاعره را جوړه کړی دا.
زه په قام کې د پښتون هر یو مغلو سیزو، زمون ازغی ته چې بد ګوري دغه ګلو سیزو، دغه مالیار چې د مالیار په نوم چمن لوټ کوي، دغه لوټمار دغه دشمن چې د بلبلو سیزو، زه چې په زور دی خپل وطن کې خپل اختیار راولو، مونږ چې جز نه منی، زه چې دغه کلو سیزو چې اوچتیږي د نادار په مخ د پړق لپاره، نادار زه چې د بادار دغه منګلو سیزو.
تا مې د غرور وزر مات کړی دی، ما چې تندستا په در مات کړی دی، کلیتن مرماخ کی بس پوگ میں سوی، کلیتن مرماخ کی بس پوگ میں سوی، ما دے دخ کلا اثر مات کڑ دے، دا
ادب د قافلې د سب سالار د دوهې په غاړه ناس مست ملنګا ته مرید نه وې د چا د ډېر پیر وې
رحمان بابا چې د خپل دور یو ډېر لوی عالم فاضل شاعر ګڼل کیږي د هغه شعرونه نه یوازې په پښتو ژبه موجود دي بلکې په اردو فارسی عربی او انګریزي ژبه هم ژباړل شوی دي ښاغلی عبدالستار سیرت چې یو افغان خبریال او لیکوال دی هغه هم د رحمان بابا د کلیز عرس ته راغلی وایي
د رحمان بابا د شاعرۍ او د رحمان بابا د هغه د ادب چې کوم پښتو ادب ته هغه کار کړی دی زما په فکر د کوزی پښتونخوا شاعران دی خو نه درنوي خو څومره قدر چې د بری پښتونخوا په شاعرانو لري نو په نور ځای کې نه لري او کومې څېړنې چې د رحمان بابا په ژوند باندې شوي دي په ادب باندې شوي دي او پښتو ادب ته په هغه کار څومره هغه کار کړی دی نو دومره کار زما په فکر باندې چې کوزو پښتونخوا دې شاعرانو پې نه دی کړی
محققینو د هغه د شعرونو نه د هغه د ژوندونې د زمانې او د مړینې د وختونو احاطه کړې ده ځینې څېړنې ښایي چې هغه په 1453 کې پیدا شوی خو ځینې محققین بیا دغه زمانه 1422 ښایي همدغه رنګ د هغه د وفات زمانه 1408 هم ښودل کیږي او 1411 هم ښودل کیږي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
قدر من اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا دا سارنے خبرونه هم دیزے کے پائے ترسی دا وړاندې کولو کې تکنیکی رخت مونږ سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر و مونږ سره شیبزاده انجینیر و ماګنس دوی ډېر مننه وایو سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوري د ډیو ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجې یو اړ بیا د تازه او مهمو خبرونو پروګرامونو مرکو سره ستاسو وړاندې راځي که غواړئ چې د نن ورځ بي بي شیرینه پروګرام یو اړ بیا وګورئ نو دا تاسو د ډیوا په ویب پاڼه voadivanews.com باندې یو اړ بیا کتئ شئ دې ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو ریپورټونه تازه او مهم خبرونه او بلاګونه هم تاسو د ډیوا په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ دې ترڅنګ ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي شئ وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک او @ وی او ای ډیوا د ټویټر د پاڼو پته ده نو ګرانو اوریدونکو هم دې ځای کې زموږ د سارنې خبرونه پای ته رسی زما وش جلیل سره د خپل سارنه خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامان
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده